د ژوند رنگونه د ژوند رنگونو دغه پروگرام ته چې یو ساعت دوام کوي ستاسو هر کله کوو السلام علیکم د رسنیو د ملاتړ بنسټونو په وار وار په خپلو راپورونو کې ویلي چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته د رسنیو په زرګونو کارکوونکي وزګار سوي په لسګونو رسنیو تړل سوي او افغانستان کې دننه پر فعالو رسنیو هم ډول ډول محدودیتونه لګول سوي دي ګڼ خبریالان او د رسنیو کارکوونکي د ځینو امنیتي ستونزو له کبله نسي کولی چې حقایق په هغه بڼه چې دي منعکس کړي د رسنیو زیات کارکوونکي مجبور شول چې بېلابېلو غربي هیوادونو ته مخه کړي او د دې لپاره چې په دغو غربي هیوادونو کې د پناه غوښتنې اسناد وڅېړل سي دوی په ګاونډیو هیوادونو کې انتظار پاتې شول په پاکستان ایران او نورو هیوادونو کې د افغان خبریالانو په وړاندې د تشدد ځینې پیښې ثبت شوي او دا لړۍ لا هم روانه ده په جلا وطنۍ کې د افغان خبریالانو فدراسیون تیره اونۍ د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې پر یوه افغان خبریال نصیر احمد بهروز د وسلوال برید په اړه اندېښنه څرګنده کړه دغه فدراسیون د اګست پر 28مه نیټه په اعلامیه کې د پاکستان له امنیتي ځواکونو غوښتي چې د پیښې عاملان ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري پاکستان رسمن په دې اړه څرګندونې نه دي کړې بلخو د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان د اګست میاشتې پر 29مه په پاکستان ایران ترکیه او هند کې د میشتو افغان خبریالانو پر وضعیت اندېښنه څرګنده کړې ده تر دې مخکې په اپریل میاشت کې د ازادي راډیو پر خبریال احمد حنایش د اسلام آباد ښار په یوه ډیپلوماتیک ساحه کې د نامعلومو وسلوالو لخوا برید وسو چې په نتیجه کې یې دای ټپي سوی و په ایران کې هم پر افغان خبریالانو د څو حملو او د دوی په وړاندې د تشدد راپورونه ورکول سوي دي په تبعید کې د افغان خبریالانو فدراسیون په ایران کې د افغان خبریال رامین فقیرزاده د وژنې د هڅې پر موضوع اندېښنه ښولې ده دغه فدراسیون ویلي چې د دغه خبریال د وژنې هڅه د اګست میاشتې پر 1 هغه وخت وسوه چې هغه په یوه دنګې ودانۍ کې په کار بوخت و یو افغان خبریال چې درې کاله مخکې د خلکو په ژغ بدل سوی و نن سبا خپله په یوه بې ژغه انسان بدل سوی دی د ژوند رنګونو په دې پروګرام کې له خپلو میلمنو سره همدا موضوع څېړو نن د جلا وطنه افغان خبریالانو پر ژوند خبرې کوو د پروګرام میلمانه دي عبدالله حمیم سلیمی ورور او لمر نیازی حمیم صاحب تاسو چې تازه یوه اروپایي هیواد راغلی یاست په تیرو دریو کلونو کې له کومو لوړو ژورو سره ستاسو ژوند مخامخ شو
په تیرو درې کلونو کې خو یوازې زه نه ټول افغان خبریالان د حکومت له سکوت څخه وروسته له بېلابېلو ستونزو چلنجونو سره مخ شوله د ټول لپاره کار کول سخت شوله هغوی چې په وطن کې وه او هغوی چې په ماغولو ورځو کې په اګست په میاشت کې له وطنه ووتله د هغوی لپاره هم په جلا وطنۍ کې ژوند کول په اروپایي یا امریکایي ملکونو کې ژوند کول سخت وه د دې تر څنګه هغه کسان چې افغانستان کې پاتې وه زه فکر نه کوم چې لس فیصد هم پخواني خبریالان یا د رسنیو کارکوونکي د افغانستان کې پاتې وي هغوی هم همداسې په وقفهیي ډول افغانستان څخه ووتل ډېری کسان امریکایي او اروپایي هیوادو ته ورسېدل ډېری کسان لا هم په پاکستان او ایران کې پاتې دي او هغوی چې په پاکستان او ایران کې پاتې دي هغوی متاسفانه ښه ژوند نه لري هغوی له اقتصادي ستونزو سره له امنیتي ستونزو سره مخ دي او هغوی په یو ډېر بد وضعیت کې هغوی ژوند تېروي خپل زما تجربه دا وه زه د کله چې حکومت سکوت شو زه هملته کابل کې وم ما بیا هم خپل کار ته دوام ورکړ خو متاسفانه په دا یو ورځ چې حکومت سکوت شو په اثار باندې له خپلو همکارانو سره ښار ته راووتو موږ راپورونه چمتو کړل راپورونه مو خپاره کړل پاول ورځو کې وضعیت ګډوډ و ځکه هلته مسئول او نامسئول کسان نه ملمېدل او دا وضعیت نه ملمېدی چې څه ډول سړی کار وکړي د دې اصول بد سوي او د کوم اصولو له مخې باید سړی کار ته ادامه ورکړي بیا له هغه څخه وروسته چې ذبیح الله مجاهد د رسنیو پر مخ راښکاره سو او هغه وعدې وکړلې چې دوی د بیان ازادي ته ژمن دي او د بیان د ازادي قانون ته هغوی غاړه ایښې ده او د دغه قانون په چوکاټ کې رسنۍ آزاد دي او کولای شي چې آزاد خپل کار وکړي خو متاسفانه د وخت په تیریدو سره چې زه خپل د دې مسایلو شاهد وم ځینې کړي ځینې افراد ځینې کسان به راتلل او هغوی به د خبریالانو د تیر په اړه باندې اخترونه ورکوله چې تا مخکې دغه سی گزارشونه راپورونه خبروله یا ته دغه سی متچتلې یا مثلا نظامی عملیات وتتلې تا دا کول ها کوله ته اوس باید احتیاط وکې دا د پخوا وخت نه دی دغه سی خبرونه داسې راپورونه باید جوړ نه کی مش کڅام پاول ورځو کې هم داسې ډاډه و چې کوم ژمنې چې زبی الله مجاهد کړي دي نو ممکن په هغه باندې د دوی ټول لاغه کوم کسان چې دي د دوی کوم تحریک چې دي د دوی کوم ډله چې ده هغه به همدغه ژمنو همدغه مسایلو ته ژمن وي خو متاسفانه داسې ونه سوه خبریالان ووهل سول وټکول سول بندیان سول شکنجه سول زه خپل د همکارانو شاهد وم چې هغوی له دفتره څخه په ډېر بې حرمتۍ باندې هغوی مثلا هغوی ته په سپکاوي باندې هغوی له دفتره څخه وویستل سول والچک سول څو ورځې په استخباراتو کې بندي سوله نو هلته کار کول سخت ول زه خپله مجبوره سوم له همدغه سختیو له امله ځکه کار هلته نه کېدی بغیر له دې چې کار نه کېدی د دې تر څنګ یو ډول پیغورامیز ژوند هلته تېرېدی له هر چارواکي سره چې به مخ کېدی درته پیغور به درته درکول کېدی او هغوی به یو ډول په مغرورانه انداز باندې خبرې کولې او ډېر کوشش به کوي چې هغه پوښتنې چې باید خلک یا هغه مسایل چې ور باندې خبر کې یا ته باید راپور کې له هغوی څخه ځان وباسي او یو ډول له مصیبې څخه وروسته دغه یو څه درته ووایي چې دغه گزارش نو که داسې نشر سي خیر به دې نه وي نو دغه لامل سو چې زه خپله زه شخصا زه خپله راووتلم له افغانستان څخه رالم افغانستان کې شوې ځکه د کار کړي یا د کار ساحه چې وه هغه ورځ په ورځ تنګېدله نو بیا کرا کرا نور کسان چې هغه د دوی په ایډیا او د دوی په فکر او مفکوره وه زه ټول نه ملامتوم خو ممکن مجبوریتونه وي د یو څوک د یو ګولې ډوډۍ پیدا کولو لپاره خپل کار ته چې ادامه ورکوي نو ځینو مجبوریتونو له امله د هغوی اصولو ته غاړه یشې وه او یشې ده او همهغه رقم خپل کار ته ادامه ورکوي.
همیم صاحب تاسو د ځینو ستونزو یادونه وکړه. سلمي ورور تاسو ته براسو. نن سبا یو افغان خبریال چې پخوا د خلکو ژغ و د خلکو د غوښتنو ترجمان و ستاسو په نظر آیا په خپل په یو بې اواز انسان بدل سوی که فکر کوي چې لا هم نامغه پخوانی وضعیت ست چې دوی کولای سي واقعیت وایي او خپل اواز پورته کړي؟
ایګوان حالت یا دغه منځري حالت څخه په چیرو دوه یا دوه نیمو کلونو کې مونږ وار وار کړی دي د بشر د حقونو د ازادۍ او تر څنګ د انسان د بنسټیزو حقونو په پار غوچتون کې انسانانو په داسې حالت کې د بدبختانه چې وایي خپل بنسټیز حقونه نه خوندي ویني او بدبختانه ورځ تر بلې دغه حقونه په پایمالېدو دي. تاسو باور ولرئ که چېرته په افغانستان کې لکه څنګه چې امین صاحب ورته اشاره وکړه د ژوند کولو زمینه وای پر رسنیزو فعالیتونو محدودیتونه نه وای او هغه رسالت چې مونږ یې په وړاندې ژمن ځان بولو د هغه د پلي کېدو لږ ذره هیله هم وای مونږ به په هیڅ صورت سره دغه سختۍ ته ځان نه وای ورکړی چې درېمو هېوادونو کې دغه بېزلت ژوند ته غاړه کېږدو یا په یو ډول مجبور سو چې دلته به داسې ژوند وکړو چې په دې حیران اوسو چې د خپل درد په اړه چا ته ووایو او څنګه د خپل درد را کم کړو. یعنی په ټوله کې طالبانو لخوا له بندي کېدو وهل کېدو ټکول کېدو را وروسته زه مجبور شوم چې هېواد پرېږدم. ما ډېره لویه اراده وه چې افغانستان خو که چېرته د دې رسنیز رسالت موضوع همدا اوس زموږ مسولیتونو ته ډېره زیاته اړتیا ده چې باید د جمهوري نظام له سقوط وروسته لا دغه رسالت غاړه کېږدو ځان ورته ټینګ کړو. ولې بدبختانه هغه څه چې پلان وه هغه څه چې اراده وه د هغه خلاف هر څه روان ول. د انسان خپل هغه چا خبر دی سر خوندیتوب مسله تر ټولو لومړیتوب وي او هغه هلته خوندي نه و. نو بدبختانه دلته له راتګ سره له دې چې هغه اقتصادي وضعیت کې د ټولو مشترکه ستونزه ده له رواني اړخه خبریالان ډېر زیات وځپل شول. هغه بنسټیز حقونه چې د یو کډوال په توګه یو انسان باید په درېیم هېواد کې ولري په ښکاره له هغو څخه زرغړونې کېدلې. په یو بل نامه له افغان کډوالو څخه په ټولو کې د حکومت لخوا یو او بل نامه پیسې ولوټل شي. یعنی دوی هغه آرام ژوند، دوی د اولادونو د تعلیم مسله، دوی د کار مسله، دا هر څه په یو ډول په یو لوی محرومیت واوښتل. او دا هغه څه ول چې یعنی که هغه لوی مجبوریت نه وای، په هیڅ صورت سره به یو خبریال چې یو عادي افغان کډوال هم دی
لمر نیازی صاحب، تاسو تر اوسه خبریال هر وخت له نورو پوښتنې کوي، د هغوی د حال پوښتنه کوي. نن بلې یو خبریال پوښتنه وکړم چې تاسو د خپلې جلاوطنۍ کیسې راته وکړي چې هر څه مو په دې تیرو دریو کلونو کې څنګه وګالل او تر اوسه پورې څه ګالئ.
زما په اند که په ټوله کې د افغانستان د جمهوري نظام سقوط چې د تیرو څلوېښتو کلونو د مقطعي نظامدارۍ نه وروسته یو نسبي اوږده موده وه، د دې سقوط یو په عامه اصطلاح کې سړی وویل شي یو تمام عیار کوچنی قیامت و. داسې دا یوازې د یو سیاسي ایدیولوژي یا نظام بدلون نه و، یا د یو حکومتي ساختار بدلون نه و، یو پراخ اجتماعي بحران و او لا هم له بده مرغه روان ده. ستاسو د خبر مطابق خبریال خو یو کب یا ماهی فرض کو او سرچینې یا کسان چې اطلاعات ترې راټولوي هغه اوبو فرض کو، نو دا خو لازم او ملزوم دي. یعنی په فزیکي لحاظ موږ محو شوي نه یو، موږ دا د اوس هم سا اخلو، هغه که په مهاجرت کې یو که ډېر په وطن کې دي او د مجبوریت له وجې هغه حقایق نه سي ویلی، خو په ټوله معنا باندې له مسلکي پلوه دا هم کوچنی قیامت ګڼل کېدلی شي. او زه خپل هم ځان داسې احساسوم، اگر که په وروستیو کلونو کې زما د سقوط نه وړاندې، د جمهوري نظام له سقوط وړاندې، زما اگر که مسلک مې بیرته هم اړوند دی خبریالۍ یا مطبوعاتو سره، خو زه آزادو رسنیو راغلی یم، د افغانستان د ټولګټ وزارت مطبوعاتو په برخه کې د وزیر ارشد سلاکار دنده مې اجرا کوله، بیا هم په یو نه تړلی وو. نو وروستی سقوط داسې څنګه چې ما مثال ورکړ، اوس غمیزه دا نه ده چې خبریال نسی کولای د خلکو غږ ته وسیله شي، ځکه اوس ماهیت د رسنیو لږ او ډېر تغیر سوی په دې ده چې د سوشل میډیا په راتګ یا په پراختیا سره تقریبا هر وطندار یو نوه خبریال ګرځېدلی ده یا د اطلاع رسونې. خو مشکل دا ده چې د خبریال لپاره خام مواد چې دي، د خلکو غږونه، انتقادونه، عکس العملونه یا نقدونه وي یا اطلاعات وي، اوس غمیزه دا ده چې خلک له یوې تمام عیارې یو سرتاسري ویرې سره مخ دي. حتی که د یو عام هیوادوال د خبریال داسې پوسټ ته لایک ورکړه چې هغه یو نوه مثلا امنیتي پیښه وي په افغانستان کې شوي په اوس وخت کې د طالب واکمنۍ لاندې، هغوی په یو لایک باندې هم تحریدېږي. نو دلته ده چې د خپلواکو خبریالانو لریوالی له وطنه یا له ساحې څخه، او بیا د بې باوري یو عمومي فضا رامنځته کول چې که زه دا اطلاعات ورکړم باوجود د دې چې راته وبه وایي چې ستا غږ یا هویت نه افشا کوو، ستا غږ خپرو یا ستا معلومات خپرو، بیا هم هغوی په خپل مسؤلیت باندې ډاډمن نه وي. نو غټ بحران یا اساسي مسله دا ده چې اوس خلک له ویرې نه اطلاعات نه شریکوي. همدغسې ډېرې قضایاوې موږ ګورو آف د ریکارډ یا بغیر له خپرولو داسې چې پیښېږي. حتی د ځان یو وخت کې ما هڅه کوله چې په فیسبوک کې د ځان وژنې قضایاو باندې ماکس وکړم یا هغو باندې فوکس وکړم، چې د وروستي وضعیت له وجې ډېری اکثره ځوانان چې دي په 13 کلن نه تر 28 کلنه پورې، داسې حتی ډېر محصلین وو داسې ما چې ډېری پروفایل یا پېژندلي وکتلې، هغوی ځان وژنو ته رسېدلي وو. یعنی دغه سکیشونه په مراتبو ډېر شو، په هر ولایت په هر ولسوالۍ کې به داسې هفته به نه وي، اوس هم دغه لړۍ روانه ده. نو وروسته ماته اخترونه راکړل شول په فیسبوک باندې. نو په ټوله کې زما په نظر باندې افغانستان نه یوازې له نظامي او سیاسي سقوط سره مخامخ شو، بلکې له یو بشپړ اجتماعي او مدني سقوط سره مخامخ ده. له بده مرغه دا موږ تجربه کوو، لا هم روان ده او ډېر وخیم لور ته تلونکی ده. په دغسې وضعیت کې د خبریال لاس قلم او خله ژبه چې وتړل شي، نو دا په دې معنی ده چې افغانستان هغه زرین دوره د مطبوعاتو د ازادۍ له لاس ورکړل چې په هر ډول شرایط سخت او په آرام شرایطو کې په ټولو شرایطو کې افغانستان کې رامنځته شوی و او له بده مرغه یو بل تصادف یو بد تصادف دا چې په همدغه نن ورځ باندې موږ افغانستان د رسنیو د کور یو ډېر بے پری او خپلواک خبریال ښاغلی فهیم دشتی هم د اوسنۍ حاکمانو لخوا ټارګیټ شو او د ژوند ته پای ټکی کیښودل شو. نو نه یوازې د ژوند ته بلکې د خپلواک رسنیو ټول فعالیت د وجود فرض کړو. نو خپلواک رسنی اوس مهال په نشته حساب دي.
ډېر مننه حمیم صاحب. تاسو تر ازو د اوسنیو چارواکو چلند ولې دومره سخت دی؟ د رسنیو په وړاندې هغوی چې د عمري عدالت د تامین دعوه کوي، هغوی چې د امن د راوستلو یا هم د عدالت د تامین دعوه کوي، بیا د حقایقو له ویلو ولې دوی یو ډول بیره لري؟
ګوري، د امن یوازې دا نه دی چې څوک دې فزیکي امن ولري، بایت هر څوک، هر انسان آزاد پیدا شوی دی، هر انسان باید هغه فکری امن ولری، هغه باید ټولنیز امن ولری، هغه باید آزادی امن ولری. متاسفانه په افغانستان کې د ټول یوازې تر فزیکی امن پر محدود شوی دی. هغه د عمری عدالت ادعا کوي چې عمری عدالت پلی کوي، خو متاسفانه د عمری
متاسفانه چې حمیم صاحب ټلیفوني تماس دا شبه پریسو. خو سلمی ورور، تاسو تر ازو له تاسو به وورو چې د رسنیو په وړاندې ولې ورځ په ورځ محدودیتونه لګول کیږي او هغه کسان چې واقعیت ویل په بیره کې دی یو ډول؟
مننه. ګوري که په ټوله کې د مستبدو نظامونو یا د استبداد تاریخ چې ته مخړو، که د هیټلر واکمنی وي یا په د تاریخ په جریان کې نور دغه ډول ورته واکمنۍ وي، دغه ډول واکمنان خپلو ولسونو ته لویر او ډار پرته نور هیڅ نه لري. کله چې ته په عمل کې خپل ولس ته څه ونه لري، یا په دې باوري واوسي چې زما کړنې د دې خلکو د یعنې ملت د ارادې خلاف دي، طبیعي خبره ده ولس غږ وچتوي، نو ته به د ولس خوله په یو ډول چپوي. د هغو د چپولو لپاره که چېرته ولس غږ وچتوي، بنسټونه یې مشخص دي. هغه مرجع چې ولس ته آواز وچتولی شي، د بیان ازادۍ ته ژمن دي او ژمن سنګرونه ګڼل کېدلی شي، هغه رسنۍ دي. نو تر ټولو بهتره لار د دوی لپاره اوس دا ده چې په یو ډول د بیان د ازادۍ را سنګرونه تر تاثیر لاندې راولي. اول خو یې سانسور کړي، تر ډېره حده یې هڅه کړې ده چې د رسنیو شمېر را کم کړي، خبریالان په یوه او بل نامه ورټي، یعنې دې ته مجبور کړي چې هغوی مهاجرت ته مخه کړي. دغه محدودیتونه د دې لامل کیږي چې هم په رسنیو د رسنیو په سانسور کې ونډه ولري، او هم په یو ډول هغه ولسی اراده چې د خپل حقونو په تړاو انسانان لري، په هغوی هم منفي تاثیر اچوي. هغوی هم وروسته کې دا جرات بیا نه کوي چې په اسانه خپل غږ اوچت کړي، د خپل حق په وړاندې له واکمن نظام څخه وپوښتي. نو په ټوله کې حاکم واکمنان چې همدا اوس په افغانستان کې دي، دوی د ولس د ټولنیزو او بشري غوښتنو یا هغو حقونو چې ولس یې لري، شرعي حقونه دي، د هغوی د پوره کولو لپاره یا خو اراده نه لري، او یا یې هم په یو ډول په شعوري ډول دغه سناریو روانه کړې ده چې ګواکې ستاسو حقونه څه چې تاسو وایاست یا هغه نه دي. نو دلته دوه کاره وشول. یو خو دوی هغه رسالت چې دی او حاکم نظام په توګه دی ته ورسپارل شوی، هغه نه دی ترسره کړی، او بل دا چې سره له دې چې د خلکو غوښتنې، د ولس اراده، د ولس حقونه نه دي پر ځای شوي، پر هغوی حاکم هم دي بې له کوم مخالفته او بې د هغوی له کوم غبرګونه. نو په دغسې شرایطو کې بیا خبریال لپاره ډېره ستونزمنه وي چې هغوی رښتینی ډول وکولی شي د ولس غږ وچت کې، هغه خپل رسالت لکه څنګه چې ورسپارل شوی مسؤلیت دی په سمه توګه انعکاس ورکړي.
نیازی صاحب، یو ځوان چې مثلا په افغانستان کې کلونه کلونه د بیان ازادي لیدلې وي، د رسنیو ازادي لیدلې وي، هغه په دې اوسنیو شرایطو کې څه فکر کوي چې کولی شي ژوند ته دوام ورکړي په دومره یوه تنګه فضا کې؟
ژون اوس مال په افغانستان کې طالب حاکمانو لاندې تقریبا یو لیول شوی ده. د عام خلک دي که خاصې ډلې یا اقشار دي چې موږ خبریالان هم دي، د اقشارو څخه یوه ډله ده، دغه چې د خلکو هنرونو دی برخې دي که هته سیاسیون نه وي چې په تر جمهوري نظام کې لږ وړاندې د دوی پروفیشن یا مسلک داسې چې یوې برخې ته منسوب وو په ټول په کل کې یو تمام عیار ویره خوره ده. زه به تاسو ته مثال راوړم، هغه وخت چې افغانستان کې وم ما عملا واورېدل، حتی ما ته اختار هم راکړل شو زه څو ورځې څو ساعتونو لپاره احضار شوم، حتی بندي کړل شوم. نو دوی نه ما مخامخ واورېدل چې موږ تا وژنو نه، موږ ته ویل شوي دي چې خبریالان دومره ذلیله کوي او دومره پټ پټ جراحت ورکوي چې نړۍ یوازې د قتل په قضیو باندې عکس العمل کوي، چې هم دی غوی د نړیوالو له ویرې نه له خشم نه ځان ساتلی وي، او هم خبریال هغه که هر څوک ده په حیثیتي لحاظ دومره ځپلی واوسي چې بیا هېڅکله دا جرأت ونه کړي. نو ما خپل هم دغسې تجربې چې وکتلې په خپل ځان باندې په ټوله کې که وګورو دلته د تناقضاتو او ابهام یو فضا حاکمه ده. اصلا یوه ډله، یوه سیاسي ډله چې ځان ته د سیاسي ډلې خطاب کوي، هغه که راځي د حاکمیت لپاره یا مبارزه کوي یا بری ته رسېږي د دوی د دید مطابق، نو هغوی یوه تنظیم شوې تګلاره لري، یو منظومه لري. نو دلته ابهام داسې په لویه کچه موجود ده چې هر فرد دې ډلې ته منسوب چې ده، هغه هم په عین وخت کې هم پولیس ده، هم قاضي ده، هم جلاد ده، هم حاکم ده. نو دلته د واکونو صلاحیتونو تفکیک چې ده هغه بیخي له سره شته نه، او د دې یو اساسي وجه هم دا کېدلی شي چې دوی په کل کې اراده نه لري، یعنی په ټوله کې یوه مقدسه ډلې په توګه ځان معرفي کوي او معرفي کړی ده، او هغه یو عامه اصطلاح ده چې عوام خو لکه حیوانات یا انعام داسې دي که نه. نو دوی نه یوازې د خبریالانو سره او د نورو اقشارو سره، بلکې اوبه په ملک له عوامو سره وي. تاسې څوک وایي، تاسې څوک یې؟ دوی ته د مرتدینو، دوی ته د بد بد زشت القاب ما په خپل غوږونه اورېدلي چې دا کاروي. نو په کل کې د قانون خلا، یعنی موجودیت او د مشروعیت نشتوالی او یو نو بی خرطا یا بی اندازی مالی امکانات چې دوی پخوا په ډېر یو بد اقتصادي وضعیت کې، اجتماعي وضعیت کې قرار لر، دی ټول یو کمپلیکس یا یو مرکبه بې نظمي او ابهام رامنځته کړی ده. که خپل وګورو د دوی په تعلیماتو کې داسې څه شته چې د خپل منځ کې په ټکر کې دي. که موږ وګورو د خارجه وزارت مهین چې ده عباس ستانکزی، د هغه نظریات که وګورو، بیا د کندهار نظریات وګورو، بیا په کابل کې د لوړو زده کړو د وزیر نظریات وګورو، بیا د پوهنې وزارت اړوند نظریات وګورو، دا په خپل منځ کې یو ټکر لري. یعنې په دغسې مواردو کې چې هغوی غالبا په شرعي علومو کې یا په شرعي مسایلو کې مسائل واضح وي، که هغه حرام وي که حلال وي یا مباح وي، دوی خپله د یو دروني تناقض سره مخ دي. حتی دوی وړې وړې ډلې ته د چا ډله، یعنې دوی لا هم خپل ځان ته د یو حکومت په توګه په حیثیتي لحاظ باندې قائل نه دي. نو زما خپله دید دا چې په دې اوسني حاکمیت هغومره د تناقضاتو خبرې کېدلی شي لکه دا دوی چې څومره موده حاکمیت کړی ده. یعنی که سړی ووایي په ساعتونو ساعتونو باندې په ډېر جزوي شکل کولی شي دا تفسیر کړي چې هلته اصلا هیڅ نظام نشته، یوازې یوه همغږي ده چې لږ مثال داسې واضح کړم، د واټساپ حاکمیت ته، ګروپونو حاکمیت ته چې یوازې د خلکو د تذلیل لپاره یو غاصبانه او یو قهریه حاکمیت ته دوام ورکوي. نور هلته خلک نایلی دي، هلته اقتصادي فعالیتونه، مدني فعالیتونه، په کل کې حتی د حکومتداري فعالیتونه چې دي هغه په واضح ډول تعریف شوي نه دي، او خلک نه پوهېږي چې یعنې په کل کې د اساسي قانون نه موجودیت او د نورو قوانینو څخه د سلیقې په اساس استفاده کول یو عظیمه بې نظمي رامنځته کړې ده. په دې منځ کې د مطبوعاتو غږ هم ډېر لاندې پاتې شوی دی، خصوصا د خپلواکو مطبوعاتو، او هغه چې دوی په اختیار کې دي یا د دوی له اثر لاندې دي هغه ډېر سلیکټیو یا داسې د دوی د تبې مطابق برخو فعالیت کوي. په کل کې اوس مهال که څوک تصور د آزادو مطبوعاتو په افغانستان کې کوي، نو دا به یو سړی کوه یو واضح حماقت پوي. افغانستان نور آزاد رسنی نه لري په داخل کې، موږ آزاد خبريالان لرو چې د مجبوریتونو لواجه یا د اقتصادي مجبوریتونو لواجه ډیر په ذلت سره یا ډیر په سختی سره دریز کټلو لپاره خپل کار ته ادامه ورکړي، خو هغوی هم په دې پوهېږي چې دوی آزاد نه دي.
ډیر مننه حمیم صاحب، تاسو تر اوسه دغه وضعیت خامخا د یو خبریال پر ژوند او رواني حالت هم تاثیر کوي. کله چې تاسو کور ته ځئ، د کورنۍ لوغړو سره پر کومو مسایلو بحث کوي؟ آیا پر روانو چارو که نورو مسایلو، یا هڅه کوي چې قصدن خپل پام بلې خواته واړوي؟
زما لپاره خو سخت به وي چې زه خپل د هیواد په اړه باندې خپل کورنۍ لوغړو سره خبرې ونه کړم، بیا د خپل خلکو په اړه باندې بحث ونه کړم. ممکن لهاره او تهاره ول لپاره سخت وي، خپل هرڅه هیرول امکان نه لري. ځکه موږ چې وینو په رسنیو کې، هماغه رسنۍ چې له کابل څخه له افغانستان څخه فعالیت کوي، یا مثلا په اوس وخت کې سوشل میډیا چې ډیر مشهور شوی ده، په هغه باندې ډیر مسایل راځي د افغانستان په اړه باندې. هغه چې موږ وینو لولو یا اورو ویډیوګانې ګورو، نو دا طبیعي ده چې یوازې له کورنۍ لغړو سره نه، چې بیرون وزو یا درس ته ځو، په سیم کې له نورو سره کښېنو، د افغانستان په اړه همیشه بحث کوو. د افغانستان کې د حاکمو چارواکو د نوو قانونونو په اړه باندې، د هغوی د نوو بندیزونو په اړه باندې خپل بحث کوو، اندېښنې شریکوو. په وخت سخت وي، او سخت له نور هم دا وي چې هغه څه چې ستاسو زړه غواړي نه خپل خلکو ته کوای سي. حتی ځکه د ټولو پستونې باندې یو ډول پښایو شول سوی ده، د ټولو ژغ خاموشه سوی دي. یوازې هغه څه کې افغانستان کې کوم څه چې د یوې ډلې په خوښه باندې باید ترسره سي، دغه څه باید هغه اخباري سي او هغه باید وویل سي. ځکه موږ تاسو ټول متوجه یو افغانستان کې چې څه تیریږي، څه کیږي. داسې هیڅ څه به د افغانستان له داخل څخه په خبریالانو څخه یا له رسنیو څخه ونه اوري چې هغه د خلکو هغه اساسي مسایلو ته پکې اشاره سوي وي یا هغه انعکاس سي. او که داسې هڅه څوک کوي، سبا به هغه ته مشکل جوړیږي، هغه به بندي کیږي، هغه به ټکول کیږي. دا رقم ډیر مثالونه موږ د دې مسایلو د لرو. ځینو کسانو هڅه کوي، خو دا غوی د سر په بدل باندې دا هڅه تمامیږي. په واقعیت کې ډیره سخته ده دغه رقم مسایل. او د دې ډیر مثالونه په نړۍ کې مسته مستبد نظامونه ډلې هغه هم دغه سي تګلارې غوره کوي چې هغه اول د خلکو هغه له هغه ځای څخه خلک نیسي چې هغه خلک ور باندې زیریږي. مثلا د یو چا لپاره د کورنۍ غړی مهم وي، هغه نه غواړي چې هغه له لاسه ورکړي، نو دا هغه ډار دا وي چې دا هغه د ژوند ساتلو په خاطر باندې هغه مجبور کیږي چې هغه چوپ کښېني، هغه خپل دا حق لپاره بیا ژغ پورته نه کی. او په افغانستان کې دا اوس وضعیت هم دغه سی دی، ځکه که څوک دا خپل د اساسي حقوقو په اړه باندې هغه ژغ پورته کوي، نو داغه د سر په بدل داغه د کورنۍ په زیان باندې دا هر څه ته تمامیږي. او همدا تګلار ده چې خلک همدغه سی خاموش ساتل کیږي، او د خلک نسی کولای چې هغه خپل د حق غوښتنې لپاره ژغ پورته کی. او د دې ترڅنګ ډېر داسې مسایل دي چې همدا اوس دوی هم په دې پوهېږي، نړۍ هم په دې پوهېږي چې مثلا د تعلیم حق دی، د کار حق دی، د ښځو د آزادیو د کار کولو، دا مسایل دي چې حساس مسایل دي. او دوی ټول همدغه حساس مسایل ډېر مهم نیولي دي. خپل په هماغه کسانو کې ډېر اختلافات موجود دي. ځینې کسان یې میانرو دي، ځینې کسان یې ډېر تندرو دي. خو څو مثالونه ورکوم. همدا اوس دوی چې کوم د امر المعروف نوی قانون توشیح سوی دی، په هغه کې مثلا عکس اخیستل، ویډیوي مصاحبې په ځینو ولایاتو کې بندي دي. اما که وکتل سي په کابل کې چې کوم کسان دي یا ځینې لوړ پوړي چارواکي دي، دا هغوی د غړو په اړه، د هغوی د پخواني کسان چې هغوی اوس وژل شوي دي نسته، د هغوی په اړه مستندونه خپریږي. اما هیڅ داسې یو مستند خپور نه سو چې یو انجلۍ چې هغه په وم سیم کې وه، اما درې کاله کېږي هغه کور کې ناسته ده، هغه بندې ده، هغه درس ته نسي تللی، هغه کورس ته نسي تللی. د دې په اړه باندې هیڅ مستند څوک نسي جوړولی، او اجازه نه ورکول کېږي چې دا غي انجلې ژوند سره کم تیریږي، یا څومره انجونی چې په افغانستان کې وس لزده کړو څخه به برخې دي، څو ملیونه انجونی چې به برخې دي، د دوغو پاړه باندې هیڅ داسې مستند څوک نه خبروالای نه افغانستان کې اوربانی کار کولای شي چې د دوغو د څو ملیونو کسانو راتلونکو یبه تسوي. ځکه دلته مسله د یو نسل ده، د یو نوی نسل ده چې دا وی هلی خاوري کېږي، دا وی راتلونکو خرابېږي، او د افغانستان کې د بی سوادۍ کچه ډېر لوړ زی. نو دا هغه مسائل دي چې هیڅ امکان نه لري چې په افغانستان کې اوربانی کار وسی، بیا افغانستان کې خلکو ته اجازه ورکول سي. زموږ لپاره هم دا تشویشونه وي که موږ دلته له ملګرو سره وینو، له کورنۍ له غړو سره کښینو، نو طبیعي ده چې ټول فوکس او بحث او مناقشه مو د همدغه موضوع.
ډیره مننه سلمی ورور. تاسو ترازو په افغانستان کې روان تحولات پر تاسو په رواني لحاظ تاثیر کوي؟ کله چې ځینې کسان وایي هلته کوچنی حادثه هم کیږي په رواني لحاظ، په بهر کې میشت افغانان زیات زیانمنوي، ستاسو وضعیت څنګه وي که د خپلو تجربو پر اساس راته وایست؟
بله، یو خو له هیواد سره دغه یو دی وګړو دا هغه کار څومره په فزیکی لحاظ په لری فاصله واټن کې وي، دوی رواني اړیکې ورسره نشلی دونکي دي، خصوصا په یوشتمه پیړۍ کې د معاصره ټکنالوژي او د راستس کې. بیا په ځانګړي ډول خبریاله طبقه چې په تقریبا 15 کاله د بیان د ازادۍ او د خلکو د ارمانونو د بشر د حقونو د مبارزې لپاره کار کړی دی، او دا یې ارمان و. هغوی یو ډول ځانونه له دې ولس سره تړلي بولي، کای څوک ومني یا ونه مني، ولې دوی درد مشترک دی. ځکه دلته د دوی رسالت لوړاندې نه مشخص و، دوی په دې برخه کې ژمنه کړې ده، قسم یې یاد کړی دی چې په سمه توګه به د خپل رسالت د ژوند تر پای ترسره کوي، خو دا چې شرایط اوس بل ډول دي. زه وایم یو سوال دی، دا سوال ته چېرته په اوسني حاکم نظام کې ځواب شي. فکر وکړئ، زما مایند رینزل شوی، زما مغز رینزل شوی دی، زه په بشپړه توګه د دوی په استلال شرعي حاکم نظام سره ځکه مخالف یم چې زه په یو داسې نظام کې راستر شوی یم چې هلته اشغال و، هلته حاکمیت نورو په لاس و. که چېرته یوازینی هغه ستر ارزښت چې د انسان بنسټیز حق ګڼل شوی دی شریعت کې په احادیثو دا ثابته ده چې له ابن ماجه رضی الله تعالی عنه روایت دی، اطلب العلم فریضه علی کل مسلمه والمسلم والمسلمه، صحیح حدیث دی. علم په نر او ښځه فرض دی، د رسول الله مبارک خبره ده، کلام یې دی. که چېرته ته دغه ته جواز نه ورکوي چې ستا په خپل شریعت کې راغلی دی، نو ته د بیان ازادي، د خلکو حقونه، مدني حقونه، د ولس د بنسټیزو حقونو خبره خو اصلا د کولو وړ نه ده. دلته هم یو سوال دا راولاړیږي چې له علم سره د دوی مخالفت په څه، ولې باید دوی مخالفت وکړي؟ یوازینی لامل یې دا دی که چېرته په دا ډول مستبدو ټولنو مستبدو نظامونو کې غواړي چې ښه اجیر اردو ځان ته جوړ کړي او ښه مزدور ځواک ځان ته برابر کړي، ته باید د هغې ټولنې بې سواده قشر ټارګټ کړي. نو که چېرته په یوه تعلیم یافته ټولنه کې ته په یوه داسې ناقصه دایه باندې سربازګیري کوې، طبیعي خبره د مخالفتونه راولاړېږي. یوه لوستې مور، یوه لوستې مېرمن، یو لوستې اولاد دنیا ته راوړي، او لوستې اولاد پوه اولاد هوښیار اولاد هېڅکله ستا لپاره بیا په داسې ناقصو دایو باندې ځان نه قرباني کوي. که چېرته دا فکر وکړو چې همدا اوس چې څه روان دي د اسلام په نوم، چې د ښځو تعلیم د دغه 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 دلیل په اساس باندې مونږ خپل ملاحظات لري، هغه زه نه غواړم چې ډېر ناقص ملاحظات دي، ناروا دی، ناسم دی، یا جواز نه لري، تاسو باور وکړئ په 13 کې چې په افغانستان کې څومره جبر یا هر هغه څه چې دوی په یو ډول پر وړاندې خپل جهاد فرض باله، دومره د اسلام مبارک دین ته زیان او ضربه نه در رسولې. لکه همدا اوس چې په 3 واکمنۍ کې دوی ښځې مجبوره دي، مېرمنې خصوصا ښځینه طبقه، ځکه په افغانستان کې تقریبا میلیونونه مېرمنې کوینډې دي، هغوی بې سرپرسته دي، هغوی مجبوره دي چې د خپلو اولادونو د نفقې پوره کولو لپاره هر ډول کرواوي او کناروا کارونو ته مخه کړي. د دوی له حاکمیت نه راوروسته په سلګونه زره کسان له افغانستان څخه کډواله ته اړ شول، هغوی په هر ډول شرایطو کې دلته ژوند کړی دی. هغه که روا دی او که ناروا دی، یوازینی لامل یې همدوی دی چې تر ټولو زیات زیان د دوی له لاسه همدغه دین ته اوښتی او یا د دې دین پلویانو ته اوښتی. په لسګونه داسې کسان زه پېژنم چې هغوی د خپل کیس د قبولۍ لپاره تاسو باور وکړئ، هغوی خپله یادونه کړې ده چې مونږ بله چاره نه درلوده. د ځینو هېوادونو سره یې دا ژمنه کړې ده چې مونږ اصلا مسلمانان نه یو، زمونږ د کډوالۍ کیس ومنئ. هغوی ناچاره دي، یعنی په یو ډول په غیر مستقیم یا مستقیم ډول دغه ضربه، دغه زیان، دغه تاوان که اسلامي عقیدې ته دی، که اسلامي ارزښت ته دی، د دوی لخوا اړول شوی دی. که دا په ناخداګا ډول دی یا په شعوري ډول دی، دا کار روان دی. زما باور دا دی په افغانستان کې اوسنی نظام یوه استخباراتي ډله ده، حاکمه ده، چې تر ډېره په خپله کې هم په ډېرو مسایلو باندې اختلاف نظر لري، په یوه رایه نه دي. او همدغه اختلاف نظر، همدغه مستبد جریان بالاخره د دې لامل کېدای شي چې، یعنی که همدا اوس تاسو په دې باور ولرئ، په افغانستان کې یو معقول علمي سیاسي خوځښت یا غورځنګ رامنځته شي، تاسو باور ولرئ چې ولس په دې همدې طالب په وړاندې راولاړېږي. ځکه ولس خو حیوان نه دی، مونږ په یوویشتمه پېړۍ کې ژوند کوو، هغوی خپل حقونه پېژني. شل کاله یې په یو داسې ټولنه کې ژوند کړی دی چې په هر څه پوهېږي. اوس تر ډېره ولس په دې پوه دی چې زما حقونه څه دي او څه چې له ما سره روان دي هغه غیر شرعي، غیر انساني او غیر ټولنیز دي. که چېرته دا غیر شرعي او غیر ټولنیز او غیر اسلامي نه وای، د طالب دننه یا د طالب د ډلې دننه که یو څوک جرم کوي، که په غلا ګرځي، که په رشوت، که هغه په فساد ګرځي، هېڅ خبره نه ده. له یوه ولایت نه بل ولایت ته هغه یوازې تعدیلي بس شي. خو یو عام انسان په یو ډېر ناڅیزه جرم، چې هغه به جرم هم نه وي، زرتل کېږي، حتی وژل کېږي، زنداني کېږي او د هغه بې حرمتي کېږي، هغه له هېواد څخه کډوالۍ ته اړ کېږي چې باید وایستل شي. دا حالت تاسو باور لرئ چې تر څومره به دوام وکړي؟
بله، بیا هم ډیره مننه.
د ژوند معقول بدیل ورته پیدا شي.
بله، د ژوند رنگونو پروګرام ازادي راډیو نه اوري. نن د دریو جلاوطنه خبرلانو پر ژوند باندې خبرې کوو چې تقریبا د ټولو جلاوطنه افغان خبرلانو د ژوند یو تصویر وړاندې کوي. اوریدونکي په لاین کې په دې خاطر چې زیات انتظار پاتې نیسي، دوی ته به ورسو.
ستړي مې چې ورور تا او قدرمنو میلمنو ټول اوریدونکو ته سلامونه. د افغانستان مجاهد ولس ته ډېر سلام کوم. مننه، ژوند غواړو پروګرام ټول اوریدلې دي انشاءالله سراسر. اول خو دغه د رسنۍ اصول ته چې موږ راسو، هر رسنۍ باید د رسنوال چې دا خبر اعلان کړي، د خپل دغه لري خپل قانون لري، پر هغه قانون باید دی خبریالي وکړي، باید دی د اصول څخه وانه وړي. دا به د امیر بالمعروف وزارت دي، دا کم قانون چې راغلی دي، پر دا کم امیر بالمعروف دغه ته جوړ کړی دي، دا خو د الله قانون دی، دا خو د محمد صلی الله علیه وسلم بر قانون دی، دا نه تاسو جوړ کړی دي. نه طالب پر ما دا کوي چې دا د الله قانون دی، الله راستولی دی، دې ته توس ما ته رد کړی دي. دا کم څه ملمانه دي؟ دا څه ځای ملمانه وایي؟ شل کال چیر ته اسلام ته تاوان نه دی رسېدلی. شل کال چیر ته توا اسلام ته تاوان نه دی رسېدلی.
دا پروګرام د موضوع په اړه خبرې وکړي چې په افغانستان کې د ژورنالیزم وضعیت څنګه دی. دغه قانون چې تاسو یادونه وکړه، دا خو په خپل د طالبانو حکومت توشیح کړي، په خپل تشکیل کړي، هغه د قانوني د یو قانون د تصویب پروسې نه ده طی کړې چې پارلمان ته وړاندې سوي، په هر ماده باندې خبري سوي وي، بیا وروسته د ولسمشر لخوا توشیح شوی وي. د پروګرام د موضوع په اړه راته وایست چې په افغانستان کې د رسنیو وضعیت تاسو څنګه ارزوئ؟
په افغانستان کې د رسنیو وضعیت شکر دی، الحمدلله سم دی. په خوا په شل کال به اسلام ته تاوان رسېدی، وروره د افغانستان د داخلي جمهور رئیس نه دی چې افغانستان کې بچا او دغه ماینه د تدا په کابل کې
د هم تاسو د پروګرام د موضوع په اړه خبري نه کوي. متاسفانه موږ سوال ټینګار وکړ چې د پروګرام د موضوع په اړه خبرې وکړو. تاسو موضوع بلې خوا ته بیاس، بیا هم د پروګرام میلمنه کې کومه تبصره لري، ممکن وروسته ور باندې خبرې وکړو. بل اوریدونکو ته ورزو مهرباني وکړئ. ازادي راډیو ده،
سلامونه تاسو ته، میلمنو ته، اوریدونکو ته. نبی ولا زابلې د زابل لارغنداب نه خبرې کوم.
وعلیکم السلام، مهرباني.
ډیر مننه کوم. دا خو واقعاً د طبي خبره ده چې جلا وطني سخته ده، نو دا چې زموږ ګڼ شمېر خبریالان په بهر کې ژوند کوي او ډیری همداسې دې ته اړ ایستل شوي هم دي چې د هغوی راتګ څه نه څه ناخوالي لري، نو طبعا دا یو سخت ژوند ده. او خبریال د ټولنې هغه د غږ راپورته کوونکی تقریبا ژبه یې ورته ویلی سو، نو ټولنې ته واقعاً ډیر کار کولی شي، مثبت کار کولی شي، رغنده کار کولی شي. د افغانستان د رسنیو وضعیت که موږ په ټوله کې یعنی مخکینی وګورو ډیر زیات یعنی
ډیر مننه ژوندی اوسئ.
نو اوس چې زموږ خبریالان تقریبا ډیری په بهر کې ژوند کوي، نو له دغو میلمنو نه مې پوښتنه دا ده چې څنګه آیا تاسو ساته داسې ډاډه ویل شوي دي چې تاسو باید داسې جدي ویل شوي دي چې راستئ په خپل وطن کې کار؟
ډیر مننه ستاسو آواز پرې پرې راځي. لمر نیازی په پیل کې تاسو تر زو مخکینه اوریدونکي د پروګرام له موضوع جلا څرګندونه وکړي، که بیا هم تاسو ور باندې کومه تبصره کوي دا کنه نو تاسو څخه بیا زه خپل پوښتنه لرم.
ډیر مننه. زه به یوازې به درته سلام ووایم ځکه چې بیا یو وقتهي برخوردونه کې په کل کې زه نن چې خبرې کوم د دوو انسانانو په توګه خبرې کوم، یو د عادي افغان انسان په توګه باندې. یعنی که زه خبریال نه وای نو زما درک به څه وای او زما درک څه ده او دا چې خبریال یم زما دید څه ده؟ له تخنیکي پلوه یا له مسلکي پلوه چې موږ خبریالان یو دا موږ ته معلومات کېږي چې اگر کوم ارزښتونه دي چې په واقعي معنا د خپلواکو رسنوی لپاره یا د خپلواکې خبریالۍ لپاره لازمی دي. دغه وطندار خو طبعا په یو کلي په یو لرې پرته سیمه کې به ژوند کوي، ممکن د زده کړو کچه هم دومره په لوړه کچه نه وي چې دا تحلیل کړلی شي چې واقعا وضعیت څه شی ده. او دا هم باید قبول کړو، داسې نه ده چې یوازې موږ خړ خونه وګورو بد اړخونه پرېږدو. په تیرو شلو کلونو کې له بده مرغه ډېرې داسې رسنۍ چې هغه د پروژو په اساس رامنځته شوې دا هم موجودې وي. حتی ډېرې رسنۍ چې د خپل اندازې نه زیات په موسیقي متمرکز وي یا په غیر فکري یا روزنیزو اړخونو کې ډېرې مصروفې وي هغه من قبلو. خو په کل کې تیرو شلو کلونو کې هر چا ته دا ازادي ولګه ده. اوس چې د ازادۍ له ازادې راډیو دی وطندار خپل غږ ورسوه، هغه که زه ورسره موافق وم که مخالف وم په خپل ځای باندې، اوس دغه وضعیت نشته چې یو څوک ډاډه خبره وکړي. نو په کل کې دا چې د امر بالمعروف دغه د نوی قانون توشیح شوی ده، دوی تل خپل نظریات چې دي یا خپل مذهبي نظریات، اسلام خو خپل دوی قبلوي چې څلور مذاهب حق دي. نو که دا له شافعي مذهب حتی جعفري فقه په اساس وکتل شي ډېر تناقضات بېرته په یو معنی له اسلام سره دغه لري. نو په کل کې د دوی خپل برداشت چې ده هغه ته دوی د شریعت جامه وراغونځي چې دا د ادیانو یا د مذاهبو د مطالعاتو له مخې وکتل شي دوی خپل منځ کې تناقض لري. اوس له یوې خوا وایي چې تصویر حرام نه، بېرته همغه خبره په یو تصویر کې کوي. نو دې نه صراحت بل څه شی شته، دې په حماقت دلالت کوي. نو په کل کې زه دا ویلی شم د یو خبریال په توګه باندې چې زما خپله تل د احساس دا وي چې آی کاش وضعیت دومره وای چې زمونږ سر ته مستقیم خطر نه ویلی. یو معلومه درسه نامعلومه درسه خو هغلته مره ته خطر و په هغه تیرو شلو کلونو کې د چاودنو سره مخامخ کېدو له بریدونو سره مخامخ کېدو. خو اوس خو واحد یو مرجع ده چې درته وایي چې چوپ شه کنه وژنم دی یا د توهینوم. نو په دغسې وضعیت کې مونږ تل افسوس دا کوو چې آی کاش وضعیت تر دې حد نه وای چې مونږ د خپل ملت او د خپل ولس د غږ رسولو دپاره په وطن کې پاتې شوی وای. او دویم اړخ د شخصیت زموږ دا ده چې په عین وخت کې که خبریالان ونه اوسو عام افغانانو په توګه موږ ډېر بد درد احساسوو په جلا وطنۍ کې. موږ چې په وطن کې یو حادثه وشي دا تېره وړ مبرز په دارالامان کې یو حادثه شوی وه چې دیارلس وطنداران پکې شهیدان شول، لوستې څارنوالان پکې شهیدان شول، چې هغه د دیارلسو کورنو نه چې د تقریبا د ټول هېواد زړونو درد پرې وکړو درد ور ورسېده. خو که د دې موقف وګوري اخلاقي موقف وګوري د حاکمانو حتی دوی داسې مونه ګڼل چې دیارلس مرغان وژل شوي دي که دیارلس انسانان وژل شوي دي. نو ابهام لا بالاګۍ پسې تناقض د معلوماتو بالاګۍ ځکه په رسنیو ټولنیزو رسنیو کې د یو د دیارلسو نفرو شهیدانو عکسونه یا د وژل شوي کسانو عکسونه راغلل او دوی رسمن شپږ اعلان کړل. نو دغه تناقض یا په دروغو باندې د اطلاعاتو شریکول یا په اطلاعاتو باندې د حاکمیت داسې چې هغه څه چې خلک غواړي، هغه څه چې واقعیت دي، حقیقتونه دي، هغه باید خبره نه سي، دا د دې څرګندوي کې نور خو رسنوی بندیز یا په رسنوی بندیز دا خو څه هغه په عامه اصطلاح د توپ ډز نه ده چې ټول ملت یې واوري چې هغه له ډز وشو. نو د دې له افعالو داسې ښکاري چې ورځ تر بلې دغه ساحېره محدودېږي.
ډېره مننه سلمی ورور. ځینې کسان په دې باور دي چې پر افغانستان یو ډول خاموشي خپره ده، یعنی دا خاموشي په دې معنی ده چې په افغانستان کې امنیت ټینګ دی، هر څه سم دي، او که نه نورې ستونزې دي چې د خلکو پر خولې د خاموشي مهر لګولی.
ورور، دلته مسله بېله ده. په افغانستان کې په ټوله کې د ولس خاموشي هېڅکله په دې معنا نه شي کېدلی چې ګواکې خلک خوشحاله دي، هر څه رسېدلی دي. او دا خبره منم چې فزیکی امنیت شته، او د فزیکی امنیت د تیر شل کلن تاریخ ته که وګورو د تخریب او د خرابوالي اساسي عاملین هم همدغه اوسني حاکمان ول. فزیکی امنیت اوس ځکه شته چې مخالف لوری تر ډېره په ډیالوګ او په منطق او په علمي بحثونو باندې باور لري، هغوی په جګړه، په انسان وژنه، ورور وژنه باور نه لري، ځکه فزیکی امنیت شته. هغه یو نیم ډز ډز چې کېږي دا هم د دوی خپل منځ اختلافات دي چې تر ډېره په دا ډول خپل سیاسي رقیب ځپي. اصلا خبره دا ده، ما مخکې هم ورته اشاره وکړه، په افغانستان کې ولس تر ستوني پورې را رسېدلی دی، په چاودېدو دی. تاسو باور وکړئ، دلته له ځینو کسانو سره د پوهنتونونو په کچه، له ځینو قدرونو سره اړیکه لرم. هغوی یوازینی د چوپتیا یوازینی لامل دوه اساسي لامل. یو لامل دا دی چې طالب د هر کس په سر ټوپک ایښی دی. همدا اوس د ټولنیزو شبکو د سانسور او د څارنې لپاره هلته شبکې جوړې شوې دي، ډلګۍ دي، هغوی معذف دي چې باید ټول کسان وڅاري، هغه چې دوی ترې ویره لري که یوه مخالفه خبره هم په ټولنیزه شبکه خپرېږي، سبا یې د کور مخې ته ولاړ وي، هغه انسان ذلیل هم وي، بې عزت هم وي، له کوره مې ایستل کېږي، وهل کېږي. او دویم اساسي دلیل چې تر ټولو مهم دلیل دی، هغه دا دی چې همدا اوس په افغانستان کې هیڅ داسې سیاسي، علمي، ټولنیز او بشري جریان وجود نه لري چې عام ولس که چېرته د طالب پر وړاندې غږ وچتوي، هیڅوک په ټوپک او په وسله او په وژنه او په رټنه باور نه لري. ولې که د خپل حق لپاره غږ وچتوي، چې حد عقل په دې باور ولري چې دغه ډله، دغه سیاسي جریان یا دغه علمي جریان په حقه دی، یو ښه بدیل کېدای شي. اوس نو که چېرته د طالب خلاف یو څوک غږ وچتوي، خو بدیل یې څوک دی؟ همدا اوس په افغانستان کې هغه جنګي ډلې دي چې هغوی له بدو نه بدتر دي. نو دا خو نه شي کېدلی چې د بدو او بدترو تر منځ یو انتخاب کړي. ښه جریان، معقول منطقي جریان په افغانستان کې دننه نشته چې د ولس له دننه نه راپورته شي، یو ولسي ادرس ولري، او واقعا په رښتینې ډول د ولس استازیتوب وکولی شي، ولس ته د هغوی د ارمانونو د سرلارې حیثیت خپل کړي. دغه سی وجریان را منځته کولو ته خصوصا د افغانستان د لوست قشر یا هغه طبقې چې هغوی په رښتینې ډول د افغانستان د ولس په ارمانونو باندې تر اوسه پورې قرباني ورکړې دي، د هغه لپاره یې کار کړی دی، دغه انسجام ته ضرورت دی، او دا به انشاءالله ډېر ژر کېږي.
امیم صاحب، په جلاوطنۍ کې د افغان خبریالانو د کار د دوام لپاره څومره زمینه برابره ده؟ آیا په افغانستان کې دوی کافي منابع لري چې د لومړي لاس معلومات تر دوی راورسوي؟
متاسفانه وضعیت داسې دی چې مخکې هم په تیرو شلو کلونو کې هم داسې نه و. وضعیت په رسنۍ په افغانستان کې چې اوس سړی وایي چې په سل فیصده ټول حادثه سم روان و. مخکې لمر صاحب هم دې مسلې ته اشاره وکړله چې ډېر داسې رسنۍ وي چې هغه پروژې و. متاسفانه په افغانستان څخه بهر هم چې کومې رسنۍ د افغانستان لپاره جوړې شوې دي، یا هغه خبریالان یا هغه کسان د رسنیو مدیران چې افغانستان کې فعالیت کوي، اوس په جلاوطنۍ کې هغوی خپل فعالیت شروع کړی دي. د هغوی هم ځینې رسنۍ داسې دي چې ټول کار یې دا غی ټول هدف خپل تر پروژې پورې محدود دی، او هغه خپل تر پروژې مطابق مختزي. منابع پاړه کزو وایم، منابع دومره سخت سوي دي ځکه هیڅوک نه غواړي چې هغه دغه سر ته دي زیان ورسیږي، ځکه دا غوی سوشل میډیا څارل کیږي، دا غوی موبایل څارل کیږي، دا غوی ټلیفون څارل کیږي. د افغانستان څخه معلومات ترلاسه کول ډیر سخت سوي دي، خو
ځینې داسې مسایل دي چې هغه خبریالان چې په جلاوطنۍ کې فعالیت کوي، کار کوي، هغه خپل منابع لري او هغه کسان خپل هغه خبریالان پیدا کوي په یو نوع چې د هغوی غږ پورته کړي. هغه مسایل چې په افغانستان کې تیریږي یا هغه ستونزې چې هغوی لري، هغوی بیا هم دې ته آماده دي چې ځان خطر کې واچي خو د دوی ژغ پورته سي، د دوی ژغ انعکاس پیدا کړي. متاسفانه دا په ډیر ضعیف حالت کې دي، په ډیر ټیټ حالت کې دي چې دواړه لورو ته ما اشاره وکړه. یو دا چې ځینې رسنۍ څه ډول تګلارې لري او هلته په افغانستان کې چې کوم کسان وي چې هغه د منابعو د سرچینو په توګه استفاده کیږي، د هغوی لپاره خطر دی. نو دغه دوو مسلو ته په نظر کې نیولو سره د اطلاعاتو ترلاسه کول له افغانستان څخه نهایتا سخت شوي دي او دا ورځ په ورځ سختیږي، د ورځ په ورځ باندې ډیریږي. یو بل شي ته چې زه اشاره وکړم، مخکې نیازي صاحب او ورور صاحب هغه ته اشاره وکړله، څو ورځې مخکې چې دارالامان کې کوم پیښه وسوله، یو د طالبانو یو په سوشل میډیا کې داغه یو ډیر فعال کس چې ډیر فالوورز هم لري، هغه یو ټویټ کړی وو چې یعنی دا د دې د خپل په دې دلالت کې چې هغه کسان یا هغه نظام یا هغه ډله هغه کسان نه غواړي چې هغه یا درس ویلی وي یا الته مخکې وظیفه کړی وي، یو ډول د دشمن په سترګو ورته ګوري. هغه ټویټ کړی وو وای دا زه اوس خبر سولم چې دا خو د تیر حکومت څارنوالانو په دې کې مړ شوي دي، وای دا چاله به چې موږ دومره جهاد وکړي یا اوس هم دوی غټ غټ ماشونه دوی اخیستل شو سو ځایونه ورته خالي سول دي زموږ مجاهدینو ته. اوس اوس دغه به څه ډول یو پیغام ولري که یو څوک مثلا بیا هم د دې ټولو مشکلاتو باوجود دې ته زړه شي کې چې زه زم خپل وطن تلته یو کار به وکم، یو خدمت به وکم یا هر مسله چې، اما هغه که دغه رقم الفاظ ویني یا دغه رقم الفاظ اوري خو هیڅوک زړه نه شي کوي چې ولاړ سي. او دوی هم همدغه یو برخورد کوي چې قصدن لزانه څخه خلک لیری کوي، خلک لزانه څخه لیری ساتي. اوس دغه په دې معنی نه چې په افغانستان کې املا صاحب په هر څه باندې پوه دی، هغه تیارم چلاوای سي، هغه انجینریم کولای سي، هغه په ټکنالوژي پوهیږي، د خپل څه امکان نه لري. نو کچيري حاکمه ډله دې د پاره هغه په دې فکر کې وی چې هغه یو سم نظام الته د خلکو په خوښه باندې قانون هغه جوړ کړي، د خلکو په خوښه باندې یو نظام ولري، هغه به دغه مسایل څخه ځان کوښښ کوي او دغه مسایل به خلیری کوي چې د خلکو ور باندې زړه راسي. او که دغه وضعیت لکه څنګه چې اوس جریان لري د درې کال کې چې موږ ولید او یا وسوینو هم داسې دوام کوي، نو بره به خود په خود دوی سره پاتې وي او هر څوک به په دې فکر کې وي چې له یواده څخه یو ډول وتښتي. همدا اوس هم ځینې خلک په سوشل میډیا کې هغه لیکنه کوي چې ډیر شامن دي، موږ ډیر خوشاله یو، ما وروسته ځینې کسان چې د یواده بهر دي هغه ته مسیجونه کوي و یو لار راته وګوري چې څنګه لزه له دې وطن څخه ووزم. یعنی دا په دې معنی هغه که په سوشل میډیا څخه لیکي، هغه له یو مجبوریت له مخې څخه لیکي، نو د افغانستان څخه په واقعیت اطلاع ترلاسه کول سخت ده او په حقیقي ډول له افغانستان څخه د خلکو غږ نه راپورته کیږي.
ډیر مننه. د ژوند د رنگونو پروګرام له ازادي راډیو واورید. نن په دې پروګرام کې درې جلاوطن افغان خبریالان میلمانه و: عبد الله حمیم، سلیمی ورور دغه راز، لمر نیازی. لوریدونکو هم مننه چې دې پروګرام ته زنګ را و، خپل نظر یې را سره شریک کړی یا هم د پروګرام له میلمنو خپلې پوښتنې وکړي. د ازادي راډیو خبرونې هر ورځ 24 ساعته اوریدلی شئ.
د مخام لشپګو د سحر تر شپګو بجو په منځنۍ صفه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
بدن سپین بلوڑے سپین غاڑ دے Bine, doar așa ne-a strada. د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اوریدلی شئ.
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته.